تاسو لپاره د تاریخ پاڼو نه خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستی رب اکرم خان ته وکړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت له اړخه عاید کړی شوی ود هولډنګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 50,000 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته، او که دا ټیکس په زوره نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودرېږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، تاجران وایي چې حکومت له اړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرېږي بلکې تاجران به هم خپل غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظوره وي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباهکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباهکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداري پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورلسې فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې په خبر کې د بارانونو پیشنګویي باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو، او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 8 اربو روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدام مات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي، اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبر ایجنسی لیکي، په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادۍ پر ضد عملیات پیل کړی دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد دغه عملیات پیل کړی او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پولیس مجللي کې د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د افیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دواړو مقالو غټې برخې له انیس اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا آبادۍ پر ضد عملیاتو موضوع راغستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 45,000 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوی دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو چېرته ولاړ شو. مقاله لیکي، کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2,000 کورونه دي. د سیمه چې د ښار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزر او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد ایجنس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورټ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټول ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2002 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالره خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي، د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو سازمانونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورت کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د افیونو د پیداوار په لړ کې دا سل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی او د دریو کالونو راهیسې دا لیدل کېږي چې د افیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 5 لکه 80 زره ایکړه ځمکه کارول شوې ده. فورن پالیسی مجله لیکي د ډیرو کالونو راهیسې امریکایي پوځ او د پالیسۍ مشران د افیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو ستاسو لپاره یو کورنۍ ریپورت لرو. د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د صدرزی نه د خلاصون په نوم دغو مرکزونو کې بندیانو ته د تعلیم تر څنګ لاسی هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز څخه لیدنه کړې او یو راپور یې جوړ کړی چې لنډیز یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز لیکي د پاکستان پوځ دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزی پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نه لیدنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکي دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګ نور هنرونه هم ښودل کیږي. دا مرکز چارواکی وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک لوګی لري کړ او تسلیم شول. په ځای د دې چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزی پر ضد د دریو واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنګه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره سارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله ان بی سی نیوز ته اجازه ورنه کړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پریخي او بیرته عادي ژوند ته درګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 450 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي ان بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپل د پاکستاني ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابی د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال د خبرونو ته وغوښتې زو افغانستان ته د وسلوالو لویری د ننګرهار د ناامنا سرحدي ولسوالیو څخه د ملي اردو د یو شمیر سرتیرو کورنۍ د ننګرهار بلابل سیمه ته راکړه شوې چې سرپنان لري. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی هڅه پیل کړې چې د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي او خپلو سیمو ته یې واستوي. نور حال د جلال آباد نام مشالیدو خبریال باز محمد عبد را کوي.
د ملي اردو د دغو سرتیرو یو شمیر کورنۍ چې د بیسودو ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلي ته راکډه شوي سرپنا نه لري او په سپین میدان یې له لرګیو او ترپالونو څخه ځانونو ته خونې جوړې کړې دي. دوی له حکومت نه د سرپنا غوښتنه کوي. سو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
چین ولسوالی غنی خیل دی بالا نازیان مامن دا ټول ګرپه د دېش لګیا دی پیلن اوس مو جنگ شروع دی مونږ چې شو زمو وړه ما شومان دلته سره نمر ته پراته دی زمو د حکومت ولې غم نکا په ولاتو کې مز جنگا ګمو سره ز په خپل میدان شاک وځي په لارم بګیانه ولسوالی کې
او سوري ځشتان هیڅ دغه درک نه لګی بس دغه مرسته را سره کوي چې زبلو بیان در بارک ملو بیان نه خو څه نشي کومګه واز د حکومت اوري وا دی وری کناوري مونږ ته صفه خبره کومګم بس بل طرفه بلا
شو په حال د بادغي صورت د درې میلوا کې وظیفه لرم هم دې خاطر مرا کډه شو اوس چې مونږ په خپل په حکومت کې اوسو او د حکومت په خاطر مونږ اما خلک وژني مونږ یو د کوټر سوال 2000 نفر صرف اردو پولیس دا کې هغه لري وظیفه لري.
د میرامت په نوم یو تن سپینګیری چې د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې د داعش او طالبانو له ویرې ځکه خپل کلی پرېښی چې اولادونه یې د ملي اردو سرتیری دي. دی هم له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي.
ما اووه زامنو په اوبو کې به دوه شهیدان شوي یو یې چې کوم دی رانه معذوره زوی چې کارټ په لاس لرمه دی رانه حلال کړه. پنځه زامن ما اوس په اردو کې دي چې په کابل کې هم دی په ګردیز کې هم دی په شرنه کې هم دي. زه اوس څه وکړم په دې کونډو څه وکړم او په دې ښځو څه وکړم او نه به د سرپناه ځای شته او نه دولت کوم سره مرسته او کومک کړه.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې د بې ځایه شوو کډوالو سیمې د دولت له مخالفینو پاکې کړي او ټولې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو سیمو ته واستوي.
موږ به کوشش کوو چې د دوی په سیمه کې آرامي رامنځته شي د ځینو پروګرامونو په تطبیق سره او دوی بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. نو والی صاحب په هدایت باندې په دواړو استقامتونو کې کار شروع شوی. عام امنیتي ارګانونو ته د دوی د سیمو د آرامه کولو هدایت ورکړل شوی دی او عام بشري مرستو ادارو ته د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو لپاره هدایت ورکړل شوی.
دې زیاتوي چې تر اوسه یې 1400 بې ځایه شوو کورنیو سره د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي دي. د یادولو ده چې د تیری یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي چې د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې میشت شوي او له حکومت نه د سرپناه غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو ده.
ورسېدلې د اونیزي خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خوانی د شهیدانو په حق لا معلومات درکوو. څوک چې په درویشتم اپریل 1913 کال کې د انګریز فوج د لاسا په ناتر سډزو کې مړ شوی وو او د یو څېړنې تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان چمتو کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وی او که چری لیدلی مو نوی نو دا به مو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې دا کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه غزی ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسخانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بی ګنا خلکو ناتر سډزي وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو. نو د زمې د پاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې. نو ځکه ورته د کیسخانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسخانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسخانه څنګه چې دلته به اوټل وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی تر ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه پی وي نه ریډو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي. نو بس همدا کیسخانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې. نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسخانه بازار شو.
دا کیسخانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پار راوتیو چې ناتر سا دز پی اوشوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوي او ډیر خلک جوبل شوي.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه دز شروع شوي تر 3 بجې دز شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړې دي وایي چې د کیسخانه بازار پیښه په هندستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په هغه وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې ده بل د سیاسي شعور کمې ده. نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندستان بچي چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو. نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې لکه یوسو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوشت دی امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د خار یوسو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړ کا خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي. ¶¶
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح الافغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو څو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوشت دا خلک لاړو اتمانځو ته. د آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانی کې مونږ سره
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چکلا پا درویشتم اپریل 1923 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو پا کسخانے کی دا کابل تانے پلور روان اون دا ہا وقت پولیس افسر سر دغا یرشوا چی گنی دوی پا تانا حملہ کوی نوزکے پا بیڑنے توگا فوز راو بللو او بیا چی سنگا دا فوز گاڑی راغلل نڑنبے گاڑی نیخ پنیغا پا جلس ورغلو چی سوار لس کسان پا کمڑو او گن شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمڈ کار چې رسید پر موڑ کی چلا گاڑے راتا شو سور لس کسان ولاندی چخنی شو پاگی کے دو لس خوپا مکمل شو او دا نور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کی سم شران رامخ کی شو وغی خلقو تاوی چیارا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاد شای پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرا لو دی تکمیرو کو خلقو اور پس چگن آرے جوڑے کی چنا خود انگریز جنٹے ہو بس بیا اور تا نور مشاران ہوگی چی بس اجی سے پریدا
دا دغ ظلم او زبردست پر رد عمل کی دا جلس زنی گڑن والو دا فوز دغ گاڑی تا اور ور تکلو او یو الغاو تلغاو جوڑ شو
اغا رومبے آرمڈ کار چو اغا تا دای اور ور تکو دی خلق ور تا اور ور تکو فرنگی دا چیز دا برداشت کولی شو چی یرا اندستانے یا دی ما چکم ریایا دا اغای دی دمرا لگا کئی دمرا طاقت یا دمرا نافرمانی دے کئی اڈر ویر کو دے ڈزو کم رومبے پلٹن چیو اگا گورکو گوروال رائفل پنوں باندھیو ائی تا چیو وچ ڈزو کئی اگے انکاری شو بس ایک دم دے اگے کورٹ مارشل کو دے اگے دے پستے 111 انفنٹری چکم یارک شائر والا کنگ یارک شائر والا اگے را وسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپی رکھو گلائی کسی چیری پاگئی کے ڈائریکٹ ڈزے کھولے گیر چاپی رسو کور ندی اگے بالا خانو نہ سخو قتل سیدھا نہ صاحب ڈزے مزے چر تک اگائی موجتے ہو تخذ چیری اگا پخبل کورن کے مڑے پرتے پتے ڈزو لگی دلی دو درے پکیران آئی غریب آران سدا کے کیوں والتا کے ناس دنیا دے حال اور دنیا دے مافیا نہ سخبر اگم پمڑوں کے منتے شیوی دی اکثریت خلق کی پدی کے مڑ دی اگا گیر چاپیرا علاقوں دا کلو ملو والا کم خدای خدمتگار چراغلی ادائی دی اگا پتی اگا نمونہ اشترے دی پختنو دا گیر چاپیرا کلی چی دی اکثریت خلق دی دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی باچا خان پا دا غورز سر دا خپل ملگرو دا اشنغرنا دا پیخور پلور پا یوٹانگا کرا روانو چی دا ناکے سر نزدی پولیس اونیو او بیای دا سلور کالو دا پارا دا ہندوستان پا یو زندان کی بندی کلو.
باچا خان او دیگه یو سو مرگری پا ٹانگا کرا سر اکبر خان اکبر دا نور سو کسان دای را روانو د ناکای تانه سره دای اونیسل بوتل 400 جیل تا الته کې چې خلک راځه وشو الته کې هم دایره و چې را خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه زنه فور رسال پور تر وستو د رسال پور نه گجرات ته بیا د رسال اور کالا رګر سم پرزنټمنت کی کې د با مشکته ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیښه نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزاوار کړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دی دی پستا په دویم دریم اورز دلته کې یو دی چې میوه دکان یو اشک اشک شاه اشک شاه نومې دو اگر آلو دلته کې راکوم د کیسه د دې ډېر شي وی کوم د کیسه پر په یو ځای باندې دلته کې شهیدانو یادګار جوړ کو دلته کې مضمونه مضمونه پکې وشو دغه وشو نو چې را داتې دنه د خونی دروازه را او د شهیدانو بازار شو بس فورن هغه گرفتار کو راي اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړو انټي ورته ویر کا فوټوګرافر فوټوګرافر و سره سرکاري موجود هغه ګنټي باندې په زور پاغه باندې خپل دغه خپل په وران کو تصویرونه وو سو بیا نور خو فوجار وران کو هغه دغه تاسو سرکولیټ شو چې را اومدې دغه کوي
ډاکټر وقار ریشا وای چې د کیسه خانه بازار د ناول پیخي د پلټنه د پاره هغه وخت درې کمیټې جوړ شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت د اړخه وي خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موکا ور نکړل شو او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیخه کې صرف سلویخ کسان مړ شوي وو
بیا فرنګي چې هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغه ته سلیمان پینکریج رپورټ دی پاره کې د لیکلي چې سلویخ کسان مړ شوي دي هغه نم کم اوسه چې دینو مصیبت دار دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر دا سرکاری رپورٹ پیش کرے گئے
اور ادن کو دا درویشتم اپریل نور لسوا دیرشم دغه ناوړه پیخه پیخور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسی مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې سلور سو کسان پکې مړ شي وو پایستوګه وړه پیخه نه و خو د بد مرغه نه په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کی کامتا اڑاندی کلی ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی پکار دا چی دا کیسه خانه بازار دا دغه شهیدانو په یاد کی یو لوی یادگار جوړ کلی شی او نوی نسل تا دا دغه پیخی اصلی حقایق اڑاندی کلی او لکه د هندوستان پشان دا برطانی حکومت پا دی مجبور کلی چی دا پیخور پا خلکو او پختانو دا دغه ظلم او زیاده پا سفارتی توگا مافی اغواری تر بل اونه پوری خپل کوربه خالد خان ته اجازت ورکړي دا خدای پامان